اوس وخت شوې ده د هفتواری خبرونه د مشال ریډیو وی مجله دا خبرونه تاسو لپاره هره اونۍ زمونږ همکار نجیب عامر برابروي. راځي چې د دې اونۍ د مشال ریډیو وی مجله په ګډه وورو.
د مشال ریډیو مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامي پاړه،
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو ستړي مشه. د مجلې په دې غنا کې مو درته دغه مطالب د خبرېدو لپاره غوره کړی دي. په اسلام آباد کې د سلور ورځنی نړیوال ادبي کانفرنس په اړه معلومات ترکو. د افغانستان مشهور تاریخ لیکون کې پوهان حسن کاکړ له نړۍ سترګې پټې کړې.
کاکړ صاحب د افغانستان یو روزل شوی مسلکی مورخ و
د سندرغاړي زرسانګي سره مو خبرې کړې.
او دا وخت چرته اوسېږې؟
په نوخار کې
ژوند څرنګ تیریږي؟
نه لا پکې خمه چلېږي ورته کنه خنه چلېږي ته ما خ چلېږي څه وکړو چاته خدا سره چې ما خنه چلېږي.
د پېښور او کابل دوه تکړه ممثلان نعیم الله او وطندوس هم وفات شول. د وطندوس پاړه یو افغان لیکوال وای
زما په نظر باندې د په دوه برخو کې ډېر بدلاسه و. یو دا چې خپل شاعر وو او علاوه د دې نه د ډېر خپل تمثيل هم کاوه.
که وخت یاري وکړه نور مطالب به هم واورې د مشال تر څنګ اوسه. د جنوري له 15 تر 18 په اسلام آباد کې د ادبیاتو نړیوال کانفرنس وشو. په دغه کانفرنس کې د پاکستان ترڅنګ د جاپان، مالدیپ او ترکی په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو ادیبانو ګډون وکړ. په پاکستان کې د اردو ترڅنګ پښتو، سندي، پنجابي، بلوچي او نورې ژبې هم ویل کېږي چې ادیبانو یې په یاد کانفرنس کې ګډون درلود. د پېښور د اسلامي کالج د استاد او پیژندل شوي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزي نامې چې په دې کانفرنس کې ګډون درلود نور حالو پخت هغوی راته داسې ویل.
دا چې دا امر صاحب چې د 15 د جنوري د 15 نیټې نه واخلې تر 18 نیټې پورې دا کانفرنس دوام لرو او په دې کانفرنس کې د خوښه سره شپږو ملکونو پورې نورو خلک هم راغلي لکه د جاپان، د مالدیپ، د دین علاوه د ایران او عمان یو څو ملکونو نورو نام خلک راغلي وو. هغې ډېره ښایسته د ترکی یوه محترمه بیبي وه، ډېره زبردسته مقاله راغلې وه. د لبنان یوه محترمه وه، ډېر قابلان خلک وو هلته. بله دا ده چې دا څلور ورځې دوام لرو. د دې موضوع وه ژبه، ادب او ټولنه. په دې باندې چا په ژبه باندې مقالې ویلې، چا په ادب باندې ویلې، چا په ټولنه باندې ویلې. او د دین علاوه د پاکستان د اردو ژبې د لیکوالانو علاوه په پاکستان کې د نورو ژبو چې کوم لیکوالان دي نو هغه پکې موجود و. هغې ته پکې مقور کړی شوی وو چې هغې په مختلفو موضوعاتو باندې په اردو یا انګریزۍ کې مقالې واوري. بله دا وه چې په دې کې د مختلفو نامتو ادیبانو په یاد کې چې کوم په دې دنیا کې نشته د هغې په یاد کې هم داسې د مذاکرې او مباحثې وشوې. او ځینې چې ژوندي اتلان دي نو د هغې په درناوي کې هم غونډې وشوې، لکه د پښتو په زړو اتلانو کې په حمزه بابا باندې ډېره ښه ناسته وشوه چې په هغې کې دانشورانو د حمزه بابا د ژوند او فن په حقله ډېرې ژورې خبرې وکړې. د هغې نه علاوه په ژوندو کې د محترمې زیتون بارو بیبي په حقله باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې. نو دغسې د هرې علاقې د نامتو لیکوالانو په حقله باندې خبرې اترې هم وې او په مختلفو موضوعاتو باندې ډېرې ګټورې مقالې وې.
په دغه کانفرنس کې چې تاسو وې چې په ژبه، ادب او ټولنه باندې بحثونه کېدل، نو د پښتنو په ژبه او کلتور باندې پکې څومره خبرې وشوې؟ او څه اشاره تاسو ورته وکړله که نور معلومات هم ورکړئ اوریدونکو ته؟
بېخي هم داسې وه چې مونږ کوم لیکونه اورول نو د هغې زیات تر تعلق د پښتو ادب سره وه او د پښتو ادب په حقله د خبره کوله. که د ژبې خبره مونږ کوله نو مونږ هم د مورنۍ ژبې خبره کوله او چې کوم لیکوالانو نو هغه هم زمونږ د لیکوالانو. خو دا ده چې د دغې میډیم چې وو نو هغه انګریزي یا اردو وه، ځکه چې د ټول پاکستان نه خلک راغلي په مقامی ژبه نه پوهېدل، نو اردو او انګریزي په ذریعه باندې خلکو ته خیالات رسول.
صحیح اباسین صاحب، تاسو وی چې د نورو هیوادونو ادیبان هم راغلي وو، دغه ادیبان چې کله پاکستان ته ګوري نو دوی اردو ژبه پیژني که زمونږ د پښتو ژبې نه هم دغه نړیوال لیکوال چې راغلی یو څه خبر و زمونږ د شعر او نثر نه یا زمونږ د ژبې نه؟
یاره داسې ده صاحب چې کوم خلک چې دي هغې به خبرې د مقامي ژبو نه، البته د پښتو ژبې کیس بل دی. پښتو ژبه چې دی د دې بل حساب کتاب دی، ځکه چې دا د افغانستان قومي ژبه ده، نو د دې وجې نه د پښتو سره دنیا بلده ده. او ما ته هغه ورځ رایادېږي چې یو ځل په غر کې یو پاکستان یو سیاسي لیډر تللی و یو ایم ته، نو هلته د چا ته پوس کړی ته په کومه ژبه کې تقریر کوې؟ نو دوی زه په اردو کې کوم. نو هغه ورته په جواب کې وویل چې اردو خو زموږ په دفتري ژبو کې نه ده شامل، البته پښتو شامله ده دې پښتنو، که ته پښتو کې تقریر کوې نو کولی شي.
صحیح اباسین صاحب، تاسو خو د پښتو نړیوال کانفرنسونه هم لیدلی چې یو څو یې په پېښور کې شوي، تاسو په ټولو کې ګډون کړی دی. دغه کانفرنس او د هغو تر منځ خامخا به فرق و څه فرق و که اورېدونکو ته دغه معلومات هم ورکړي؟
داسې وشوه چې د پښتو په حواله باندې خو هغومره خبره نه وه څومره چې موږ په پښتو کانفرنسونو کې کوو. خو ادب چې دی دا خو که د هرې ژبې نو هغه په مثال د وږمې دی، د خوشبویۍ دی، د ښایست دی، نو هر څوک په هغې پوهېږي او د هغې نه خوند اخېستی شي. او تر څو چې زمونږ د پښتو کانفرنسونه وي نو هغې کې خوند دای چې هغه د پښتونوالي د ګوټ ګوټ نه خلک راغلي او د هغې ټولو سوچ د هغې د ټولو فکر تقریبا په یوه نقطه مرکوز وي. دې نه بله خبره ده چې څوک ورته د یو اړخ نه ګوري او څوک ورته د بل اړخ نه ګوري. نو زمونږ د پښتو کانفرنسونه چې په هغې کې خلک ډېر ناست دي، ډېر په مینه او ډېر په شوق باندې هر څه اوري،
دا وه باسین یوسفزی چې د مشال رادیو سره په اسلام آباد کې د ترسره شوي نړیوال ادبي کانفرنس په اړه خبرې کولې. د خیبر ایجنسی لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم تاثیر افریدی هم په دغه کانفرنس کې ګډون درلود. له هغه مې وپوښتل د یو پښتون لیکوال لپاره دا کانفرنس څومره ګټور و؟ هغه راته وویل
او دا خو د پښتنو لپاره ګټور ځکه وایي چې پښتانه د دې خپل چاپېرچل نه بهر ته راوځي، ورچې راوځي، نورو لیکوالو سره خبرې اترې وکړي، د هغوی خیالونه واوري، د هغو خبرې واوري، د هغو سره خپلې خبرې شریکې کړي، د یو بل په معنا مقصد کار باندې پوه شي. نو دا خو د پښتنو لپاره ځکه ګټور و چې د دې خپلې لکه دائرہ به لگا وسیع شی و پالنی ادب کے شامل جو یو کوشش ہو رہے پختنوں رو پارا.
صحیح. او په پاکستان کې چې دا نورې ژبې ویل کیږي لکه پنجابی، سندی او بلوچی، د دې او د پښتو ترمنځ د ترجمو په لحاظ سره تاسو څه وینئ؟ یا په دې کانفرنس کې څه ویل شول؟ څه ترجمه شوې دي د یوې ژبې نه بلې ته؟ هلته ځینې ادبیات او اکاډمي هم ده، ځینې نورې ادارې هم دي، داسې څه کړي چې زموږ د پښتنو لیکوالو شعر او نثر نورو ژبو ته ورسیږي او د هغوی هغه موږ ته ترجمه شي؟
بالکل، اکاډمي ادبیات پاکستان اسلام آباد سوری لاندې د ژباړې ترجمه یو اداره کوي مشوره، دیز لغو دو کتابونه مخې ته راوړي دي او نورې کوشش ته باغی کې. اوله پرداده چې دا د پښتنو د پنجاب د شاعرانو لیکوالو، د سند شاعرانو لیکوالو، یا دغه شي چې نورې څومره ژبې دي، د هغو لیکونه اول اردو ژبې ته راوړي چې د ټول پاکستان پوهان، دانشوران، طالب علم وګوري، هغوی ته پوهه شي. او بیا چې کوم د پالني ادب لپاره لکه انګریزي یو ذریعه ده، نو ځینې داسې کتابونه هم انتخاب شوي دي چې هغې ترجمه به بیا په انګریزي کې کېږي. هسې هم وخت په وخت د پښتو ځینې نظمونه، نثر پارې، پاغې افسانه، وړه ډرامه ګۍ، دا بلې ژبې ته ترجمه شوي وي او خلکو خوښې کړي وي.
صحیح.
دا تاسو لپاره یوه د حیرت خبره به وي او د خوشحالۍ خبره به وي چې د زیتون بانو بی بی سرا او د حمزه شینواري په حواله چې کوم پروګرام کېدونکی و یا وشو، هغې کې د نورو ژبو ډېر لیکوالان شامل وو، او هغوی چې د دوی د فن او د ژوند نه خبر شول، نو دا یې ډېر ومستایل و او خوښ یې کړو. هغوی ته دا یو پیغام یا هغه ور ورسېدو چې واقعي په پښتنو کې هم داسې لیکوالان شته دی چې د هغو فنپارې، د هغو لیکونه هیچ آنم په هیڅ ډول هم کم نه وي. او دا یو افاقي فکر لري، زمین فکر لري، د ورورولۍ، د انسانیت فکر لري، او په دې باندې هغوی دا ډېر وستایلو.
صحیح اصلم تاثیر افریده سب کای یو پختنه بلم لرم او غدا چې عموما په دې غونډه کې سو ویلل شو چې پاکستان کې د هر ژبې ادیبان چې یا شاعران چې د کوم عمومي ستونزو سره مخ دی د دې د هواری د پر وزیر اعظم هم درغلی او لوړپوړي چارواکي درغلی او دوی سب وادي وکړل چې د ادیبان ستونزې په پام کې نیسي د حل کولو کوشش وکړي. وو دا اوس د کاکاد
ریټ بیا څو اداره وو د دې لپاره جوړ شوی و پدی حکومت کی پوڑندی ڈیزل باندھے زدیر پارا پوزارت کی ڈویژن جوڑ رہے شو سپاہی کی بات صرف شعر و ادب کلچر اور قسم فن چکن میں فنون لطیفہ زدیر پارا بپ کی کار کی گی زدیر پارا بپ ہم ضلع کی گی اور دس شاعران شراغو جن گران دے وسائل اور سرنش کا لاغو د پاره باندې مرسته کومک زور سره کوي تخلیقونه به ولا چاپ کوي او د دې د پاره چې نور څومره کېدی شي دا لکه وړمدی ځل اول ځل دی چې د دې د پاره یو باقاعده د وزارت لاندې ډویژن جوړ کړی شو او دې ته دا کار وسپارلی شو چې تاسو د پاکستان د لیکوالو د پاره پوره پوره کار وکړئ.
دا او پروفیسر اسلم تاثیر افریده د نورو راپورټونو نه وړاندې پام وکړئ د شمس بنیری یو غزل ته. د یخنۍ باران په زور دی د یخنۍ باران په زور دی یار بل کړه نری اور دی د چترال سادر د ګلو د چترال سادر د ګلو د دلبر په ولو خور دی غاړه غاړه شو نشیو غاړه غاړه شو نشیو وجودونه تو ټکور دی تقدس لکه قبله می تقدس لکه قبله می د جانان وړوکې کور دی روانیږي شونډې واخله روانیږي شونډې واخله شمس ستا را باندې پور دی د یخنۍ باران په زور دی یار بل کړه نری اور دی د افغانستان نامتو تاریخ لیکونکی پوهان حسن کاکړ د 30 کلونو په عمر کې وفات شو. نوموړی په 1929 کال کې د افغانستان په لغمان ولایت کې زوکړ. د کابل پوهنتون نه د ژبو او ادبیاتو په څنګه کې لوړې زده کړې کړې وې. د پر ډېر ځواني کې د هغه مهال د کابل مجلې مسول مدیر ټاکل شوی او تر 3 کلونو پورې په دې منصب کار کړو. روسه د انګلستان ته ولاړ او د لندن له پوهنتون نه په 1922 کال کې د ډاکټورا سند ترلاسه کړ. د په هارورډ او پرستن یونیورسيټیو کې سیرونکو او استاد هم پاتې شوی دی. په 1922 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د تاریخ استاد او د ډیپارټمنټ مشر وټاکل شو. روسه سو کال زندانی شو. د ژوند وروستي کلونه په امریکا کې تیر کړل او هملته وفات شو. د افغانستان پیژندل شوی لیکوال شاعر او سیرونکو استاد حبیب الله رفی د ارواخت کاکړ د ژوند او کار پړوي
کاکر سے دے افغانستان یو روزل شوی مسلکی معرخ و پل طول عمری خپل مسلک توقف کلی و دے افغانستان پا علی گن کتابون لکلی دی دامیر او درمان خان پا بارکی دی گتوار و مهم کتاب لکلی او دے دا دی جوان دوال آرخونه چی دے دا آغا آرخونه چی دا چمر گتوار و آغا آرخونه چی دا چکلی دی د ټول پکې راولې دي. د افغان او افغانستان په نامه یو کتاب لیکلی و. د افغانستان د کابل د سلطنت بیان تاریخي ترجمه کړی و. د روسانو او د امریکا ترمنځ د افغانستان د روغې د جنیو د روغې په باره کې کتاب لیکلی و. نو په دې ترتیب د چې کوم کتابونه لیکلي وو ډیر مهم و ګټور و د مهمو مسایلو په باب و او د افغانستان د تاریخ داسې فصلونه یې څېړل او داسې دقیقې څېړل چې د وړاندې په دې برخو کې دومره دقیق کار نه و شوی.
د پوهان حسن کاکړ په مړینه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دغه هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تسلیت پیغامونه وړاندې کړي دي. ولسمشر غنی په یو پیغام کې وایي پوهان کاکړ د خپل اتاتیا کرن ژوند زیاته برخه د افغانستان د تاریخ په اړه تحقیقاتو ته بیل کړه او خورا مهم آثار ولیکل. ولسمشر غنی وایي د پوهان ډاکټر حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یو لوی ضایعه ده داغه د وفات په مناسبت داغه کورنۍ همکارانو او د افغانستان د تاریخ او فرهنګ ټولو مینوالو ته تسلیت وایم. زرسانګه د پښتو موسیقۍ هغه نوم دی چې د پښتو نسلونه به پرې ویاړي. د ځانګړي غرني غږ درلودونکي دغه هنرمند وای د ژوند په هر پړاو کې کوچۍ پاتې شوی او د دومره خدمت باوجود هم ژوند پکیګ دی کړي. سیلاب مسعود ورسره د زړه خواله کړي.
مشال ریډیو د پښتو په ژوندلې سندرغاړي زرسانګې سره ځانګړې مرکه کړې ده. دا وخت عمر څومره دی زرسانګا و شاهي؟
اویا کالو.
لونه زمان دې څومره زیږولې دي؟
شپږ مې زمان دې سره ملونا دي.
هغه ته دې ودونه کړې دي؟
ټولې واده کړې. بیغام آیا
مسیح کسی دی چوم را دی؟
دی دی بشماش بیر بچه زمان آمی دی چه اتا دی چه ندی بشموری میلن دی لطیسم را دی پکی آری بور دی و اتر آوری دی
و دا وقت چر تا و سیج
پا ناخار که
جون دی چرنگی تی ریجی
زن اللہ پا که خمی چلیگی وردو کنه خنا چلیگی وردو ما خد چلیگی سو کو چه تا خدا سنو چه ما خنا چلیگی که خد چلیگی که با چلیگی تیم تیره و
کور دی خپل دی که دی کرایی پا کور کشه و سیج
کور می خپل دا کوتی می جوڑی ندی لا
دا بیا چرنگی کور دی
تامو می خخ کرای از سو کو چه مو تا سرکار سنر د سوکو دمر خدمت ما وکو
د ژوند څه ارمان هلاره
وا یا ژوند ارمان خدای لره چې اوس ما خو تا ته مخه چې دمر خوړې ما وکړې او کور مې غاڅه ډګار ده
بهر کوم کومل کونو تتلنی
منی فرانس لندن امریکا کابل کوریا دا ټول وته ما ته هم ذکر کړ کور راکو و چې پاتې سم دا پله خاور ما نه یره
شرطه ایوالډونا یا انامونه ده ها خستی دی وکنه
یا وړو پښتنه ما کچې بکسې مې ډاکې دي جرمنی امریکا فرانس لندن دا وړونه دي ما سره پاکستان خو بشمار ډېر دي
اوس سندر بیا یو کنه بیا
وره نه یای وای ما
مشال ریډیو ور دن کې ته بیا سندر دا شروع ورو غند زمزما کې
پاس په بڑا کې خو بغړې واړې زینا شینواری لا وګینا شنواری لوگینا پاس پو بڑکے ہو بگڑی واڑی زینا شنواری لوگینا شنواری لوگینا
ننی پښتن سندرغاړي ته به څه پیغام ورکوي؟
زه دا پیغام کو چې دا څه خوږې خوږې سندرې ووایې د پښتو ولې چې همن راسي اجرې نشته چې اجرې جوړې شي موږ دا د پاره ګلوکرار خوشحالي چې اجرو کې تماشې وکړي چې همن راسي جنگ دی نه وي.
ډېره ډېره مننه.
دا وزر څنګه چې ویل یې د پښتنو حجرې د آبادې شي او مندې راشي. د پښتو رادیوي ټلویزیونی او سټیج په سلګونو ډرامو کې کارکونکي نعیم الله وفات شو. د په 1970 کال کې په نوخار کې زو کړو. پښتانه د نعیم الله د کردارونو سره آشنا وو او دا غوې ځینې نمونه لوی وړو ته یاد دي. نعیم الله له 1300 کلونو راهیسې نه جوړ وو او د نوخار په حکیم آباد کې د ژوند وروستۍ سلګۍ وکړې او روح خپل خالق ته وسپاره. د مشال همکار سرار ظهیر د نعیم الله په اړه یو راپور جوړ کړی چې د ډرامې په غږ پیلېږي.
Крестьянец к чего пяли артовачем. Мосус кереха.
Ха.
Туска.
О, биазан таяроха. Черта и бузом.
Черта.
Нам не да хат арман дураком. Харта и бузом.
Харта? А кун? Тома харта бузи.
А кына.
Сиштяне. Чаман кул мама да харта хо зум дир залатали. Хочела.
اداکار او شاعر ادیب نعیم جان په شپږم مئی په کال 1970 کې په نوخار کې پیدا شوی وو. نوموړي د نن نه 250 کاله وړاندې د ریډیو پاکستان پېښور نه د خپل فن پیل کړی وو او بیا وروسته د ټلویزیون په ډرامو کې یې ځان ته یو مقام پیدا کړو. نعیم جان تر دې دمه په سلګونو د ټي وي او ریډیو ډرامو کې اداکاري کړې چې پکې یې په مشهور کردارونو کې روغ لیونې، بوتل غریب، توتی ګل، جالډوب ماما او ګل خان شامل دي. نیم جان له سلور کالو راهسې د شوګر، فالج او بلډ پریشر پرنګ ناروغیو سره مخ وو او د نوخار په حکیم آباد سیمه کې د کرای په کور کې سره د خپل نه بچو او دوه میرمنو اوسېدلو. مشال ریډیو چې د نوموړي د فن او ژوند په حواله د پښتو او اردو ډرامو نامتو اداکاري نوشابه نو پښتون نو هغې وي
انتهایی می په زړه خبره او ډیر زیات مینه ناک بندو، ډیر همدرد بندو، میلمن دوست بند ډیر لوی خساره ده دا هغه نقصان دی چې د دې تلافی نشي کېدی ډیر خخ آرټستان شته خو د نیم جان خپل یو مقام الله دې هغه له جنتونو کې ځای ورکي او ډیر ښه انسان ډیر ښه آرټسټ او په فن پوه بند نه صرف د ټلویزیون بلکې د ریډیو سټیج او د فلم انتهایی ښه آرټسټ او ښه انسان و
بیا هم دیو بل پختونه دا کار یا ممثل د غم خبر
ارواد تزما تور نر ورزه لغړو ورجو با کڅوړ د کو ما تور نر ورزه تین دا کتا دډی تین تین لډ ډنګ دډ نډ دډ نډ نډ
تا ته دیو شي د چا سره مې واده کړې چې د واده ورجې د تلاوډم دلته څنګه پریدم
نر دل وکړې ډېرې خوږی یو دی دی
تا ته دیو شي
د افغانستان د هنر او ادب پیژندل شوی سحری وطن دوست روان کال د جنوري په اتمه له نړۍ سترګې پټې کړې. د اصلي نوم مهر علي و. تخلص وطن دوستو او ډیرو خلکو د ناظر په نوم هم پیژندلو، ځکه چې نوموړي د بی بی سي په نوي کور نوي ژوند ډرامه کې د ناظر رول تر درویشتو کلونو پورې لوبولو. مهر علي وطن دوست د جنوري په نهمه د ننګرهار د بهسودو په دامان کلي کې خاورو ته وسپارل شو. ډرامه لیکونکي، لیکوال، څېړونکي او د وطن دوست نږدې ملګري ستان امیر ظهیر سره مې د وطن دوست ژوند او کار په اړه خبرې وکړې. په سر کې مې ترې وپوښتل چې دوی څه ګڼي. وطن دوست برلاسه شاعر او تکړه اداکار یا ممثل؟
زما په نظر باندې د دوه برخو کې ډېر برلاسه و. یو دا چې خپل شاعر و او خپل کمپوز هم جوړو او د دې شعرونه بیا ډېر مشهور هنرمندانو هغه هم ویلي دي، لکه خپل خیال محمد ویلي دي، ګلزار عالم ویلي دي، خپل دا علاوه دا غینه خپل منګل شاولي استاد او خپل نغمه ویلي دي. دا د شعرونه و همیشه په هغه وختو کې چې دی په پېښور کې وو او مستقیما د هنرمندانو سره پېژندګلوی لرله، خپل شعرونه به یې ورکول او هغوی به زمزمه کول، چې د دې لارې نه هم دی ډېر مشهور شو او ډېر ښه شعرونه هم ویلي دي. واقعا د هغې سره وروسته کله چې دی په 1994 کال کې د بی بی سي د تعلیمي برخې نوی کور نوی ژوند ډرامه چې ما سره راغله، نو په هماغه حساب باندې ډرامه ما سره راغله، نو په دې حساب باندې د خپل د ناظر په رول کې داخل شو نوی کور نوی ژوند د ډرامې. په هغه وختو کې خپل منان ملګری د خدای وبخښي هغه هم ډېر ښه قلم درلود او د ناظر دپاره به ډېر ښایسته ډیالوګونه لیکل، چې دغه ډیالوګونو به ده ته نور هم زیات شهرت ورکړ او علاوه د دینه د ډیر خپلی تمثیل هم او د پخوا په سټیج باندې هم کار کړی و. دلته په کله چې په مکتب کې و هم کله کله به دغه سټیج په ډرامو باندې کار کاوه، نو په دغه حساب باندې هم د ناظر په رول کې او هم د یو ښه شعر ویل شاعر او هم کمپوزر دغه درې وړو برخو کې ډېر موفق.
ستان امیر ظهیر صاحب، ستاسو ور سره له څومره کلونو راهیسې پیژندګلوي وه؟
د سره خو ما ډېر پخوانه پیژنم، دا تقریبا زموږ په انزولو هغه کې راځي او دا چې کله دلته په ننګرهار کې په اطلاعات کلتور په مدیریت کې کار کا هغه وخت نه به هم د ده لیکنې موږ په اخبارونو کې د ننګرهار په ورځپاڼه کې لیدې او لوستلې به هم. ما بیا خو زیات هم چې زیات سره وپېژند هماغه د بی بی سي په راډیو کې، زه هم د بی بی سي د همدې نوي کور نوي ژوند ډرامې تقریبا یوویشت کاله سابقه لرم، یعنی یوویشت کاله ما په دې دپاره دغه ډرامه ما لیکلې ده د یو لیکوال په حیث باندې. نو هماغه اول ورځو نه چې کله د بی بی سي ته راغی زه هم هملته نوی د لیکوال په حیث باندې مونږ پېژنده او پخوانه پېژنده او دغه انډیوالي به همیشه سره زه و داسې خاص
دی. خو اصلا د ننګرهار کنه؟
بالکل، د ننګرهار دی زیږیدلی، خپل په اصلا په هغه کې دی په بوتخاک د کابل کې کورنۍ هلته وه. نو بیا کله چې دی د اوه کاله هلته تیر کړي، اول سنف یې مهلته ویلی دی، نو بیا د بوتخاک نه دی راغی خپل هغه ته ننګرهار ته، پلار یې راودلته دی، نو پاتې شوی هم په هغه کې دی. په ډېره برخه مقصد کابل کې وی او په جلال آباد کې هغه شوی. بیا کله چې جګړې راغلې دلته حالات ګډ وډ شو، نو د کډه وکړه پېښور ته او تر اوسه یعنې تر اوسه پورې دی هملته اوسېده.
آیا دوی د ژوند تر پایه د نوي کور نوي ژوند د ډرامې برخه پاتې شوی؟
بالکل وہ تندوست تر امدی لحاظے پورش رہے وہ فاتکی گی ہم دے پو ڈراما کے موجود دے او دغه تقریبا وس د ډرامې درش کاله تیریږي او دغه درش کاله دور سره دا کار کړی دی. نو طبیعي خبره ده چې راډو خپل ځای لري او تلویزیون خپل ځای لري او سینما خپل ځای لري، خو د راډو ارزښت تر هغه اندازې پورې دی هغه تر اوسه پورې هم نه دی کم شوی. نو راډو خپل ارزښت لري او بیا دا ډرامه او دغه تعلیمي برخه ده چې خپل ارزښت کړی تر اوسه پورې دوام لري. او ناظر هم ناظر اته دغسې یو حالات هم راغلی دی چې کلیوالو نه چې موږ کله سروې لتلي وو هغه وخت کې پوښتنه به مو کړه د نوي کور نوي ژوند ډرامه پیژنې، نو دوی اکثر به راته چې خا خا د ناظر ډرامه یادوي. یعنی دوی دغه ډرامه د ناظر په نامه باندې پیژندله او د ناظر د کرکټر سره ډېره زیاته علاقه او مینه لرله.
شنوار صاحب، آیا دوی د نوی کور نوی ژوند ډرامې ترڅنګ د افغانستان سینمایي فلمونو او ټلویزیونونو لپاره هم د مماثل په توګه کار کړی او کنه؟
د دقیق په دې برخه کې ماته معلومات نشته، مګر په خپل په د خونځي په دوران کې چې دی او یاداسي او دغه وختونه کې به دغه د خونځي کې دغه ډرامې به سټیج ته سر باندې وړاندې کړو. دغه نورو سماته واقعیت درته محمد ته دقیق معلومات شته به بل چا سره کار کړی کنه به داسې دقیق معلومات نه لرم.
تاسو د وطن دوست مړینه د افغانستان هنر او ادب ته څومره لوی زیان ګڼئ؟
دا وقت یو ډیر ستر ځای ده، بیا خصوصا دغه یو بې وخته مرګ چې د ده خپل دا ژوند هم بې تراژید ژوند دی. که سړی وتاغه وکړو تقریبا څه وخت د مخه میرمن هم وفات شوه یو کال مخه، او دا یو ډیر بد اولاد هم خاص نه لرو. دا خپل دغه شخصي ژوند هم ډیر هغه دی او د خپل ولس لپاره خو د ده مرګ یو ډیر ستر ځای ده زمونږ د ولس لپاره. او والا په دې باندې ډېر زیات خلک خوشحالي او خپه دي.
دا وستانه میر ظاهر چې در وخت وطن دوست ژوند او فن په اړه له مشال رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، له همدې سره د مجلې دا غنه تړو نور مطالب به بل ونه تاسو ته وورو. الله پمن.
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور.